السلام علیکم. په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې. په دې خبرونه کې د دغو خبري کیسو جزئیات اوري. طالب چارواکي وایي د نوي حکومت جوړېدو ته د ګوتو په شمار ورځې پاتې دي.
کوم مشورې او بحثونه چې دوام درلود هغه تکمیل شوي دي، بشپړ شوي دي. موږ امیدوار یو چې په ډېر نږدې راتلونکي کې به یو نوی حکومت اعلان شي.
د پنشیر درې په خلو کې د طالبانو او ځايي مقاومت ترمنځ جګړه پیل شوې. طالبان وایي د لانجې سوله ییز حل پایله ورنه کړه. د کابل هوایي ډګر ته لسګونه میلیونه ډالر زیان اوښتی.
تخمینی چې وایم د 15 میلیونه نه الا 50 میلیونه شاید اضافه متاثر شوي او تاوان رسیدلی.
او کندوز کې خلک وایي کاروبارونه خراب شوي دي.
یو روپۍ هم نشته ده، نه په ځای کې لرو نه کار لرو پر چا نه کوال لرو. اوس نه بوځاتم، بېخه خرابه ده.
د خبرونې تموزه اسد الله لودین هرکلی کوم. تخنیکی چارې طاهر روخان مختوړي. مخکې تر دې چې د او نورو راپورونو تراشو، اسمت ساروان سټډیو ته راغلی چې تاسو ته د دې ساعت خبرونه وایي.
راپور نوای چې د پنشیر درې په خوله کې جګړه پیل شوه. بریتانیا وایي د خپل اتباعو متحدانو د استلو پاړه له طالبانو سره مخامخ خبري کوي او د ملګرو ملتو سرمنشي له افغانانو سره د مرستې غوښتنه وکړه. د خبرونو تفصیل. له پنشیر څخه را رسیدلی راپورونه وایي چې د طالبانو او ځايي مقاومت کوونکو ترمنځ نښتې پیل شوې دي. د راپورونو پر اساس د نښتې نن تر غرمې مخکې لس بجې پیل شوې او په وقفوي ډول لا هم دوام لري. د طالبانو د ارشاد او دعوت رئیس امیر خان متقی وایي چې د دواړو خواوو ترمنځ خبرې ناکامې شوې.
ما بسیار کوشش ها کردیم چې موضوع پنشیر
ډیر حادثه مو وکړه چې د پنشیر موضوع د مفاهمه او مذاکره لپاره حل شي، لیکن متاسفانه نتیجه نه دا ورکړه.
دام نتیجه نه دادن.
دوړ خووی ادعا کوي چې مقابل لوري ته مرجوب لري ولیدي. طالبان وایي چې په شتل ولسوالی کې شپږ پوسټونه ولیدي. د دې موضوع تفصیل وروسته په راپورونو کې وړاندې کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وټلو د بهیر له بشپړې دوه وروسته وویل د دغو ځواکونو د استلو مسؤلیت مني. بایدن په واشنگټن کې په یو تلویزیونی وینا کې تیر شپه وویل
Last night in Kabul The United States ended.
تیرش په د امریکا متحده ایالاتونو په کابل کې د افغانستان شلکلن جګړه پای ته ورسوله. د امریکا د تاریخ تر ټولو اوږده جګړه. موږ خوندې ځایونو ته د څباند یو سلو شل زره کسانو په لژدولو د حواله لارې د خلکو د بیولو یو تر ټولو ستره پروسه بشپړه کړه.
د امریکایي پوځیانو وروستۍ ډله د جمعې په ورځ ناوخته له افغانستان ووته. بریتانیا له افغانستان د خپل اتباعو او متحدانو د استلو پاړه له طالبانو سره په مستقیمو خبرو بوخته ده. د بریتانیا حکومت خبري آژانسونو ته ویلي چې د صدر اعظم بوریس جانسن ځانګړی استازی سیمن ګاس دوهې ته استول شوی چې د طالبانو له استازو سره خبري وکړي. صدر اعظم جانسن تر فشار لاندې دی او منتقدان یې وایي چې بریتانیا ډیر شمېر هغه افغانان د طالبانو خطر ته پرېښي چې له لویدیځوالو سره مرسته کړې وه. د بریتانیا د حکومت یو چارواکي وویل شاغل گاز د طالبانو له استازو سره په دې خبري کوي چې له افغانستانه بریتانیایي اتباو او هغو افغانانو ته د وټلو لار ورکړي چې له دوی سره کار کړی وو. طالبانو مخکې ویلي وو چې ټولو هغو افغانانو ته به د وټلو اجازه ورکړي چې د سفر اسناد ولري. د ملګرو ملتو سرمنشي د نړۍ له هیوادونو غواړي چې د افغانستان له خلکو سره په دې سخت ورځو کې مرسته وکړي. انټونیو ګوتریش پروند اگست په یو دیشمه له افغانستان د نړیوالو ځواکونو د وټلو په ورځ په یو بیان کې وویل د افغانستان نشدي نیمایي وګړي د ژوندۍ پاتکې دوله لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. ګوتریش زیاته کړه افغانان له دې ګوار سره لاسو ګریوان دي چې شاید عوامو لپاره اساسي خدمات په ټپه ودری شي. د سرمنشي په وینا د افغانستان 13 میلیون وګړي د بقا لپاره بشري مرستو ته اړتیا لري. په هر دریو کسانو کې یو نه پوهیږي چې د بل وخواړه به لکومه کوي او دا چې تر 50 کلونو د کم عمر لرونکو ټولو ماشومانو نیمایی پر روان یو کال کې له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي. انټونیو ګوتریش په افغانستان کې د بشري بحران پر ژورېدو اندېښنه څرګنده کړه او پر نړیوالو یې ژغ وکړ چې له افغانانو سره په دې سختو ورځو کې مرسته وکړي. ټاکل شوې ده چې په کابل کې د اسعارو د تبادلې تر ټولو لوی مارکیټ شهزاده سرای سبا پنځشنبه پرانستل شي. دغه مارکیټ مرستیال حاجی دادګل ازادي رادیو ته وویل چې دوی تمه لري چې نن به په دې برخه کې له افغانستان بانک سره یوې نتیجې ته ورسیږي. دغه مارکیټ له تیرو څو اونیو راهیسې تړل شوی چې ګڼي اقتصادي ستونزې رامنځته کړي دي. کڅم بانکونو په محدود ډول خپل فعالیت پیل کړی، خو لا هم د بانکونو اکثره څنګه بند دي او خلک په اوجدول کې کې د پیسو اخیستلو لپاره انتظار باسي. د استرالیا کرکټ بورډ وايي په افغانستان کې له بدلونونو سره سره به له افغان لوبډلې سره د ټیسټ لوبو د لړۍ کوربتوب وکړي. د استرالیا د کرکټ ادارې یو ویندوی نن اعلان وکړ چې له افغان لوبډلې سره د لوبو د دې لړۍ لپاره پر پلان کار روان دی. ویاند زیاته کړه په متحده عربی اماراتو کې د شل اوریزو لوبو له نړیوال جام وروسته د استرالیا د تاسمانیا ایالت په مرکز هوبارت کې د ټیسټ لوبې د ترسره کولو په برخه کې د دواړو هیوادونو د کرکټ د مسؤولو ادارو ترمنځ مثبت نظر شته. د پاکستان پوز وايي دوی تروریستي ضد قطو د اسلامي دولت یا داعش یو لس وسلوال وژلې دي. د پاکستان د پوز په وینا دا کسان پرون سه شنبه د بلوچستان په مستون کې د داعش پر پناه ځای د برید پترس کې وغوښل شول. په وروستیو کې په دې سیمه کې د پاکستان دوه پولیس وژل شوي وو. پوز وايي چې په پرونیو عملیاتو کې څو انتحاري واسکټونه، لاسي بمونه او یو اندازه وسلې او مهمات لاسته ورغلي دي. د پاکستان پوز د وژل شویو کسانو په اړه نور معلومات نه دي ورکړي او د هغو هویت هم نه دی څرګند کړی. په بلوچستان کې چې د طبیعي زیرمو له نظره د پاکستان تر ټولو شتمن ایالت دی، بلدوس بلتون غشتون کې ډیر فعال دي. اروپای کمیسون وایي د دې اتحادیې د غړیو هیوادونو په سلو کې اویا بالغ نفوس د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شوی دی. د دې کمیسون په وینا د هغه هدف دی چې د روان کال په لومړیو کې ټاکلی و. د اروپای اتحادیې په غړیو هیوادونو کې د کورونا ضد واکسین بهیر د کال په لومړیو میاشتو کې ټاکنی و. د اروپا په اکثرو شتمنو هیوادونو کې تر اویا سلنې زیاتو کسانو واکسین کړی، خو د دې لویې وچې ځینې بېوزلې هیوادونه دې هدف ته نه دي رسیدلي. اروپایي کمیسون د جنوري په میاشت کې ویلي و چې تر دوبی پورې به د اروپایي اتحادیې په سلو کې اویا نفوس د کورونا پر ضد واکسین شي.
زموږ غږ له ازادي راډیو نه اورئ. دا خبرونه مو چې واورېدل زموږ په ویبپاڼه کې لوستلی شئ. آدرس یې دی ازادي راډیو ډاټ کام. طالب چارواکي وایي چې د حکومت د تشکیل په اړه مشورې او بحثونه پای ته رسیدلي او ډیر ژر به نوی حکومت اعلان شي. دا موضوع درته لرو لږ وروسته، خو اوس په پنجشیر کې د روانې لانجې او شخړې په اړه تازه حال درکوو. راپور نه وایي چې د پنجشیر په خلو کې په جبل سراج ولسوالۍ او دغه راز پور سیرمه سیمه ګلبهار کې د طالب وسلوالو او هلته د ځایي مقاومت د وسلوالو ترمنځ نن سهار 10 بجې جګړه پیل شوې ده. دا جګړه وروسته تر دې پیل شوه چې طالبانو ویل د پنجشیر د لانجې د سولیز حل لپاره سیاسي هڅې ناکامې شوې دي. د تازه جزئیاتو لپاره یې همکار مې اجمل اند سټوډیو ته راغلی. اند سیب ستړي مشئ، اوریدونکو ته د پنجشیر د جګړې تازه حال ورکړئ.
من لودین سیب لاما چې تاسو ویل دا سرکاري چې دی پنشیر کې دی مقاومت هغه مقاومت چې رامنځته شوی دی طالبانو په وړاندې او دی طالبانو ترمنځ دی سولې کې هڅې چې روانې وي او کوم کوششونه کېدل هغه تر اوسه پورې کومه ملموسه نتیجه نه ده لرلې او لا پرون راځي د نخټو ریپورتونه ورکول کیږي. نن ریپورت ورکول شو چې په ګلبهار کې دی پنشیر په دروازه کې لکی جبل سراج سیمو کې دغلتہ جنگونه شوې دي. دا جنگ وسم ریپورتونه وایي چې په وقفي ډول باندې روان دي. طالبانو ادعا کړې ده چې د پنشیر ولسوالۍ د شتل ولسوالۍ کې شپږ پوسټینې ولې دي. همدارنګ ادعا کړې ده چې الته د دوی په مقابل کې چې څوک جنگيږي هغه ته مرګو جوړ لا مړه ولې ده. مقابل طرف بیا وایي چې د طالبانو بریدونه په شاتم بولې دي. په چاریکارو کې د طالبانو د اطلاعاتو کلتور رئیس چې په چاریکارو کې د پروان ولایت لپاره هغه لکتر لګه په دغه جګړو کې د یو طالب او د وژل کېدو خبره تایید کړې ده او ادعا کړې ده چې مقابل لوري ته یم درنه مرګ شو بلاړولې دا غا چې مقابل لوري نه مني د طالبانو د دعوت او ارشاد د کمیسون رئیس او مشر ملا امیر خان متقی نن یو پیغام خپور کړ او لدی پیغام نه داسې ښکاری د چې د پنشیر په اړه باندې د سولې کوم خبري اترې چوي کومې هڅې چوي هغه نتیجې ته نه دی رسیدلې دی وایي چې موږ ډیره هڅه وکړه د سولې لارې چې دا موضوع حل کو خو تر اوسه پوري کومه نتیجه نه ده ورکړې خغلی متقید پنشیر له خلکو وختل چې په هغه کسانو چې په دې ولایت کې مقاومت کوي یا د پوینا جګړې تلمن وهي په خو باندې د فشار راولي څو د ولایت د سولې زولارو تسلیم کی پنشیر ته پورستوي کې نه یوازې دا چې د پوخانی جهادي قومندان احمد شاه مسعود زوی احمد مسعود الته پر خپل ځان باندې یو شمېر هغه کسان چې د طالبانو مخالف تیر ټول کړی دي همدارنګه پوخانی مرستیال ولسمشر چې د افغانستان د ولسمشر لومړی مرستیال امر الله سالم ویل کیږي چې په پنشیر کې دی ځان سره یې ځینې کسان راټول کړی دي د افغانستان د پوخانیو امنیتي او دفاعي ځواکونو یو برخه هم دغه ولایت ته ورغلی دي او هلته یو حلقه یا یو مقاومت داسې رامنځته شوی دی چې نغواړي طالبانو ته دغه ولایت تسلیم کی په زمن کې د خبرو او سولې دروازې لام په بشپړه تړلې نخکاری او داسې ریپورتونه شته چې یو شمېر خلک لام هڅه کوي چې د دواړو طرفونو ترمنځ د پنشیر سولېز د پنشیر د مسلې سولېز حواري ته لار هواره کی تر دې مخکې یو بل شې چې هغه دا و چې پرون شپه د بغلان لورین هم طالبانو په پنشیر باندې بریټ کړي وو طالبان ویل دي چې د خاوا کوتل چې یو ستراتیژیک زیاده د غلطې ځینې سیمې نیولې دي او دغه کوتلې نیولې دي
ډیره مننه کوم ودان اوریدونکو زموږ د همکار اجمل ان پر راپور کې مو واوریدل چې په پنشیر کې په وقفي ډول البته د پنشیر په دروازه کې جګړه روانه ده د جبل سراج او ګلبهار په سیمو کې طالبانو ادعا کړې چې 13 شپې د بغلان لارې پر خواک کوتل هم بریټ کړی دی او دغه کوتل نیولې دی دا جګړه داسې محل روانه ده چې طالب چارواکي وایي د حکومت د جوړېدو په اړه مشورې او بحثونه پاتې رسیدلي او ډیر ژر به نوې حکومت اعلان شي دا چې په دې برخه کې بحثونه چیرته رسیدلي تفصیل په دې راپور کې اورو
طالب چارواکي وایي چې له حکومت خبرو سلام مشورو ورسته د نوې حکومت د تشکیل په اړه بحثونه پاتې رسیدلي د طالبانو مطبوعاتي غړي مولوی بلال کریمی د شهر شنبې پورز ازادي رادیو ته وویل چې د ژربا نوې حکومت اعلان کړي
د حکومت ولې باړه باندې دون مرویل اسم سي حکم مشوري وبحثونه سره دوام درلود هغه تکمیل سوي دي بشپړ سوي دي موږ امیدوار یو چې په ډیر نږدې راتلونکي کې به یو نوې حکومت اعلان سي مرتضی به یو نوې حکومت شاهدان یو
خو دا چې د حکومت طرز جوړښت او څرنګوالي به څه ډول وي او له دوی پرته به نور چا ته پکې ونده ورکړل سي نو موري په دې اړه زیات معلومات ورنکړل دا وایي چې د دوی د مشر هیبت الله په مشرۍ د حکومت ولې درې ورځنۍ ناسته د تیرې دوشنبه پورس پای ته رسیدلې خغلی کریمی زیاتوی چې په قطر کې د دوی د سیاسي دفتر راستازو د سیمې او نړۍ د جنو هیوادونو له ډیپلوماټانو سره د اړوندو هیوادونو د اندېښنو د رفقولو او اقتصادي بنسټونو د بیا رغونې او ډیپلوماټیکو اړیکو رغونې پر سر خبرې روانې دي په ورته وخت کې په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم په خپل ټوئیټر لیکلی چې تیر ورځ د طالبانو د قطر د سیاسي دفتر مرستيال شیر محمد عباس تانگزی د چین له سفیر سره د افغانستان د ورستیو پرمختګونو په اړه خبرې کړي او چینایي لوري د هر ډول مرستو ژمنه کړي په همدې حال کې د هند بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې د طالبانو په غوښتنه په قطر کې د دوی له سفیر پیک میټل له شیر محمد عباس تانگزی سره لیدلی په اعلامیه کې راغلی چې سفیر له تانگزی سره د هند پرځ د افغانستان د خاورې د استعمال په اړه اندېښنې شریکې کړي او مقابل لوري د اندېښنو د رفقولو وډاډ ورکړي دا په داس حال کې د چې وړمش په امریکایي ځواکونه په بشپړ ډول افغانستان او وطن له پنځیر پرته طالبانو په ټول هواد ولکا ټینګ کړي طالبان وای هڅه دا ده چې په پنځیر کې رامنځته شوی ستونزه د خبرو لالارې هوا راکړي لا تیر دوه ونه یو رئیس د طالبانو او د پنځیر د مقاومت ترمنځ د سولې مذاکرات روان دي د په دې خبرو کې کوم پرمختګونه سوي دي کنه نه طالب او نو هم د مقاومت جبهې چارواکي په دې اړه معلومات ورکوي نړیواله ټولنه وای د طالبانو کړنې لنګدې ساري او له دوی سره اړیکې او د دوی په اړه قضاوتونه به د دوی د نوي حکومت پورې اړه ولري
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول آزادي رادیو وري
نړیوال طالبان غواړي چې هغه افغانان پریږدي چې فکر کوي په افغانستان کې خوندي نه دي. طالبان هم دا خبره منلې ده، خو دا خلک به په کوم لار ووزي؟ د کابل نړیوال هوایي ډګر ته سخت زیان اوښتی، د رادار سیستم خراب شوی او د کنټرول د برج وسایل هم زیانمن شوي. د سه شنبه په شپه چې امریکایي ځواکونه له دې ډګره ووتل، یو افغان ټیم د ډګر ته د وښتو د زیانونو یو سروې کړی چې تفصیل د احمد شبر په راپور کې.
په کابل کې د حامد کرزی هوایي ډګر ته په لسګونو میلیونه ډالر زیان اوښتی دی. د افغانستان د ملکي هوایي چلند ادارې د الوتنو او خوندیتوب د سټانډرډ رئیس غلام جیلانی وفا له هغو کسانو څخه و چې پرونې د هوایي ډګر ته د امریکایي سرتیرو تر وتلو وروسته د اوښتو زیانونو ارزونه وکړه. دا ساتي راډو ته ویل
کدا ټوټل یو سروي وکړو، ګر چې تر اوسه د دقیق داسې ارقام موږ نه دي سنجولي، ولی خو زموږ دغه تخميني چو وایم د 15 میلیون نه الا 15 میلیون شاید اضافه مو متاثر سوی او تاوان رسیدلې، چې دا ټول تجهیزات برته په اهدی اقل په امغه په خوانی سطح ورغو.
د کابل په هوایي ډګر کې د پنشن بي په ماشام ځان وژن کې بریټ وشو، چې د نشته یو سلاوه بیا افغانانو ژوند دی واخیست. هم درست دي 14 لامل د یار لس امریکایي سرتیری ووشتل شو. د 14 هوایي ډګر ته هم ځان واړه. د دې ترڅنګ د اگست 15 را ورسته چې طالبانو کابل نیولې دی، بزرګونو افغانان د میدان ته ورغلي دي، چې تر یو لک او در ویټ سره ډیر افغانان او بهرنیان له دې هوایي ډګر په دې موده کې بهر ته انتقال شوي دي. د دغو کسانو د بیروبار په ترڅ کې هم هوایي ډګر زیانمن شوی دی. غلام جیلانی وفا وایي چې شای په څو میاشتو کې د هوایي ډګر پخوانی حالت خپل کړي، خو بل لور ته د ناتو عمومي منشي یان ستولتنبرګ پرون فرانس پریس اژانس په مرکه کې ټینګار وکړ چې د هوایي ډګر باید بند نشي. دا ضروری ده چې د هوایي ډګر پرانیستی وي، هم د بشري مرستو لپاره چې له افغانانو سره وشي، او هم دا ډاډ ترلاسه کړو چې موږ کولی شو چې له دې هوایي ډګره خلک بهر کړو. په کابل کې د حامد کرزی د هوایي ډګر د مسؤلانو په وینا، دې ډګر ته د اوښتو زیانونو سربیره دا ممکنه ده چې په دوو دریو اونیو کې د ورځې پر مهال له دې ډګر الوتنې وشي، خو تر هغو چې د دې هوایي ډګر تخریب شوي وسایل جوړ شوي نه وي، دا ممکنه نه ده چې د شپې په مخه او د خرابې هوا پر مهال پر دې ډګر الوتکه کښېني یا ترې پورته شي.
د افغانستان د ملکی هوایي چلن اداره اټکل کوي چې د حامد کرزی هوایي ډګر ته پورسته یو ګډوډیو کې تر 50 میلیونه ډالرو پورې زیان اوښتی دی. د دې ادارې د الوتنو د خوندیتوب د سټانډرډ څنګ له عمومي رئیس غلام جیلانی وفا سره د احمد شیبر په مرکه کې به وورو چې په مشخص ډول د دې هوایي ډګر کومي برخه ډېره زیانمن شوه.
هوایی دگر بی اندازه زیاد تخریب شوی دی. مثلا یو میز یو چوکی د دوهم منزل نه لاندې خطا شوی و، پر مځکه کمپیوټرونه د دیوالونو شکول شوی و، د دفترونو او لاندې غورځول شوی و، تلویزیونونه سکرینونه د مسافر د چیکن ایریا تشنابونه ترمینل تعمیراتی وضعیت سکیورټی کمرې در کنټرول ټاور ته وختلو د رادار او د مخابره سیستمونه د مخابره دستګاوی ټول په ډیر فجه شکل ټوټې ټوټې شوی. لاندې ولاړو د رادار سیستم موقته په عین شکل، هغه سرور روم چې ډیټا د کمپیوټري پکې کې د رادارو د ساب چې فضا ټول کنټرولېږي، هغه ټول مکمل تخریب شوی په بل مخ اړول شوی.
د داخلي پروازونو ترمینل او کنا د بهرنیو پروازونو ترمینل هم همداسې خراب شوی.
دواړه په یو اندازه خراب شوی دي، هم د بهرنیو پروازونو یا انټرنیشنل ترمینل هم ډومېسټک ترمینل، دواړه مکمل په یو سیستم باندې په یو اندازه تخریب شوی دي.
او تاسو څه اټکل کوئ چې څومره مصارف څومره لګښت شاید ته پکار وي چې دا بیرته جوړ شي؟
زموږ په اټکل خو زه چې اوس فکر کوم بعضی تجهیزات لکه مثلا د ناست سیستم چې مندرتویل ILS انسټرومنت لاندینګ سیستم د تیاراتو د لپاره، د رادار سیستم، دا هغه تجهیزات چې هر یو د 15 او 40 میلیون نه اضافه قیمت لري. همدارنګه د
15 40 مطلب مو ډالر دی، مطلب مو ډالر دی،
میلیون ډالر، bale میلیون امریکایي ډالر. که څه هم په خواني تجهیزات عمر یې لږ ډیر و، یعنی د 40 او ډیر شکلو زړه تجهیزات و، ولی په هر صورت د داسې ملک د پاره چې اقتصادي لحاظ کمزورې دی، هغه تجهیزات نور هم کار ورکوي، تر لس 15 کال نور کېدای شي چې دا ملک استفاده ځینی وکړي، تر څو چې بیا نوی خریداري کېدل او په ترتیب سره به خریداري شوی وای. اوس متاسفانه ټول په یو ځلی تخریب سول د یو ځلی تخریب او د دوه لپاره بیرته یو ځلی ترمیم دا خو زمانګیر دی. اکثره داسې تجهیزات شته مثلا د رادار یو دستګاه چې تاسو راوړی نصبوی او انسټالیشن کیږي په تخنیکي لحاظ از فره چې موږ دا ظرفیت هم نه لرو مجبور یو چې بین المللي متخصصین راولو تر څو هغه نصب کې موږ ته د نصب او د هغه د بیرته فعال کېدو دوه میاشتې حتی درې میاشتې وځي او دا به دفتن په بازارونو کې د دې خریداري هم اسانه کار نه دی ځکه تاسو به اول د غوی د تولید فابریکو ته فرمایش ورکوي هغه یو میاشت دوه میاشتې وخت اخلي څو چې تولیدي کې بیا تاسو ته راولېږي.
وفا صاحب تاسو څه اټکل کوئ چې په کابل کې به د حامد کرزي هوایي ډګر کله دې ته چمتو شي چې له دې ځای الوتنه وشي؟
ان شاء الله چې هوایي ډګر به ډیر ژر یعنی زه دا چې اټکل کوم چې په ظرف د دوه هفتو یا درو هفتو کې الوتنه ته چمتو شي. ولی هغه الوتنه به وي چې د ورځې به وي په ساده هوا کې به وي چې ساحه د دې ویزیبلټی ډیره شوی او یو پیلوټ په سترګو وکولای شي چې رانوی وګوري او په خپل مسؤلیت راشي کښینی یعنی هیڅ نه و ګراوند ایلس یعنی د مزیکی د خوا کومک به د پیلوټ سره نه وي او هیڅ نه و نویګیشن یعنی راهنمایی د طیارات به په راداری او اتوماتیک او مدرن شکل صورت نه نیسي.
فکر کوي چې باید تجربه کار پیلوټان وینو په دې حساب باندې نوی پیلوټان د کار نشي کولای کڅرنګ؟
بالکل پیلوټ به هم تجربه کار وي خو موږ په سیویل اویشن کې د نوټم په نامه یو یادداشتي سیستم دی چې په بین المللي سطح خبریږي په هغه کې لیکل کیږي چې دې میدان ته چې څوک راځي میدان دغه 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 مشکلات لري بنان پیلوټ باید قبل د قبل نه چې د بل میدان نه حرکت کوي د دې میدان په خصوصیاتو بلد وي او مخکې له مخکې نه ورته آمادګي ولري چې ډېر زیات تفاوت لري د نور میدانو سره.
د افغانستان د هوایی چلند ادارې یو مسؤل غلام جیلانی وفاو.
راپورونه مرکه او تبصره پر خپل وخت له ازادي رادیو.
په کندوز ولایت کې هغه خلک چې د خپل کورنۍ لګښت او ورځنیو چارو لپاره تضمینوي وایي چې د پخوانی حکومت سقوط له امله او د طالبانو په واکمنۍ دوه سره په ښار کې کاروبار صفر کچې ته راټیټ شوی او دمګړی زیات شمیر خلک له سختو اقتصادي ستونزو سره لاس او ګریوان دي.
په کندوز ولایت کې زیات شمیر خلک شکایت کوي چې د افغانستان روان حالت او د نظام نشټوالي په دغه ولایت کې د خلکو پر ورځنیو چارو منفي اغیزه کړې ده. پنځه څلوېښت کلن اختر محمد له شل کالو راهیسې په کندوز ښار کې چپس پخوي او له همدې لارې د خپلې لس کسیزې کورنۍ لګښت پوره کوي. هغه وایي پخوا یې هره ورځ پنځلس منه کچالو چپس کول او پلورل خو اوس له اتو منو زیات چپس نشي پلورلی.
منفي تاثیر خو ډېر کوي ځکه چې مخکې به پنځلس منه کچالو یا دیارلس منه کار کوو اوس تقریبا اته نهه منو ته راغلی هغه په دې خو د خپل غوړي دغه نه پوره کوي ځکه چې مخکې پنځه سوه روپۍ غوړي اوس نهه سوه دي شلکم نهه سوه دي اوس دغه یو اخبار که موږ اخلو دا مخکې څلوېښت روپۍ دا اوس اتیا روپۍ ده په دغه شیانو باندې ډېر تاثیر کړی ده.
د یو شمېر کندوزیانو په خبره که څه هم په افغانستان کې د طالبانو په واکمنېدو سره د کندوز ولایت په امنیتي وضعیت کې ښه والی راغلی دی خو د پخوا په شان د سوداګریزو او اقتصادي چارو چندانې خوند نشته دی. د بلال احمد په نوم د کندوز ښار یو اوسیدونکی چې له لس کلونو راهیسې په کندوز ښار کې ریکشا چلوي هغه وایي پخوا یې هره ورځ له شپږ سوه نیولو تر اته سوه افغانۍ ګټلې خو اوس ان د ریکشا د تیلو لګښت نشي پوره کولی.
اوس خو بیخي کاروبار بند نشته دا کار مخکې خو اوس نو کار بیخي نشته تمام ورځ هم دیخوا ګرځه واخوا ګرځه تیل هم قیمته دي سواری نشته ده کاروبار بیخي بند
دی.
پخوا شپږ سوه پنځه سوه همدغسې مې ګټل اوس نشته دوه سوه دوه نیم سوه کېږي هغه هم تنګې ټیل والا ته ورکوم.
څلوېښت کلن عبدالغفار په کندوز ښار کې لاسي کراچۍ چلوي هغه وایي پخوا یې هره ورځ له دوه سوه تر درې سوه افغانۍ ګټلې خو اوس سل افغانۍ هم نشي ګټلی.
ما خو ولا غلطه کشمه کوله کاکا غلطه کشمه کوله هم د ورځې دوه درې دوه نیم سوه پیدا کوله دوه سوه دوه نیم سوه پیدا کوله وضعیت خراب شوی یو روپۍ هم نشته ده بودیجه بیخي خلاصه ده نه په جیب کې لرو نه قرض لرو پر چا نه کوال لرو اوس د بودیجه هم بیخي خراب ده.
د نه کسیزې کورنۍ مشر اته درش کلن عبداللطیف په کندز کې د ګڼ شمېر کارګرانو له ډلې یو دی. دای هم د کار له نشتوالي شکایت کوي.
کارونه خراب دي، روزګار خراب دی، نشته ده چې مخکې خو مخکې کارونه خو یو مړی ډوډۍ به پیسې پیدا کېدلې، د ورځې به څلور سوه پنځه سوه درې سوه به هم پیدا کولې، اوس هېڅ نشته. چوک باندې که کار پیدا شي یو نیم کس راشي ور رسل یو نیم سل روپۍ باندې هغه کار ته بیایي.
کندوزیان له طالبانو غواړي چې ژر تر ژره یو ټول شموله حکومت اعلان کړي چې د یو هوسا او بسیا افغانستان لپاره کار وکړي، تر څو ټول افغانان پکې ګډون ولري او د ځوانانو له انرژۍ د وطن د آبادۍ او پرمختګ لپاره کار واخیستل شي، او هم پانګوالو ته د پانګونې زمینه برابره کړي تر څو خلکو ته د کار کولو فرصتونه برابر شي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي راډیو.
د کونړ په مرکز اسدآباد کې د نړیوال خوراکي پروګرام له خوا څه باندې 1300 کورنیو ته خوراکي مواد وشل شول. چارواکي دغه توایي چې په مرکز ولسوالیو کې به له 1600 کورنیو سره دا ډول مرستې وکړي. تفصیل په دې راپور کې.
د جګړو کورونا وایرس له امله د ډیرو کورنۍ غړو خپل کارونه له لاسه ورکړي او لا هم د بیروزګارۍ کچا مخ په لوړېدو ده. د یو شمیر کورنۍ د لاسنیوي لپاره نړیوال خوراکي پروګرام د مرستو ویش پیل کړي چې 13 ورځ او ننی یوازې د کونړ په مرکز اسدآباد کې پر 1300 کورنۍ مواد ویشل. د کونړ والی حاجی محمد عثمان د مرستو د ویش پر مهال وویل په
مرکز کې 1300 کورنۍ ته توزیع نن کیږي. په نور سره کې هم د دې همکاري د کار شته. دوا بوجه وړه، یو بوجه دال، دغه سه مالګه دا د ډبلیو پی لخوا د یو لزر شپږ سوه یو کورونو دپاره مرکز په شمول په نهه ولسوالیو کې دا توزیع شروع شوې ده. کوشش کوو چې ټول نړیوال سازمانونه
که څه هم چې خلک د مرستو په ترلاسه کولو خوښ دي، خو له مرستندوی ادارو غواړي چې خپلو مرستو ته دوام ورکړي. د دوی په خبره چې نوي په زرګونو کسان بیروزګاره شوي او مرستو ته اړتیا لري. د دمکلی اوسیدونکي صلاح الدین
دغه ولس کیلو دال دي او 2 کیلو مالګه د غوږی وړي. نو موږ غوښتنه ده د خیریه بنسټونو نو موسساتونو چې خپل د حکومتونو د لړۍ جاری وساتي. نو دا زموږ ډېر مشکلات ستونزو سره مخامخ دي. سره رقم حالات رااله ورڅ بانکونو او مسلې او ماشونو د خلکو بنچوي دي. نو دغه حکومتونه کې د ډېر چیزي اقدام وکړي.
په کونړ کې په داسې حال کې په یو لزره بې وسو او غریبو کورنیو باندې د نړیوال خوراکي پروګرام لخوا مرسته ویشل کیږي چې په هیواد کې له تیرو 12 ورځو بانکي او سوداګریزي چارې بندې دي او په بشپړ ډول لانه دي پرانستل شوی.
ستاسو له پیغامونو
سلام علیکم. زه خوش خبر کوم د کونړ ولایت څخه. زما خیال او خواهش دی ټول مسلمانان نه دادې چې په دې ملک کې امن او صلح او یو صحیح زندگی ژوند او د علم خدا امارت اسلامي نه دا دغه دی چې متعدد د الله او د الله د پیغمبر رفتار د خلکو سوو کی او د چي نظام جوړ کی چې په دې نظام کې د ټول افغانانو د ټول مسلمانانو شمولیت او د جهان مسلمانان ته خوشاله. مونږ مرود دي دنیا نه څو علي الله ته پوس کی اورز د قیامت ذمہ واری ډیره مشکل ده. زما خواهش دی ګران علماء نه داده چې دا ډیر زیات په عزت او شرافت دي مسلمانانو سره پیشرفت او خبر خور دو کیوار چې هر څه کړی الله رب العزت ته جواب وي. قبر ته ورتلو والا دي سوال جواب شته. موږ مسلمانانی نو په غیبه نه کې دا وکي منډه ترلې مو وای دي نه ځنی مرا ولې چې نه مقامت کوي مسلمانانی وای دا الله نه ویریږي. ټول ورونو نه خواهش ده چې د عزت او د ابرو جون شروع کوي یو بل تر مصیبت مرسوي. علماء خو ډیر مسئول ذکر دي دې په قران او زمشان کوی دې په پیغمبر نبی صلی الله علیه وسلم په حدیث باندې پوی دي. نو دوی چې د الله او د الله د پیغمبر د لارې نصر کشي وکینو ډیر سخت جواب دی.
د افغانستان د وسنی نظام ته دا غوټي غوټي خوشتي وو. دا په ډیر تکلیف جوړې سوې دي. ډیر مصرفونه پر سوې کې یو ځای کښې دي په یو رودو په یو ځای کې کلونه پر جوړې دي. یلا خلک ماتی دي او مسلمان د پاره زما د طالبانو د مشرانو څخه دا خواهش دی چې دغه خوشتي چاته نور کې دا یو وخت په یو باغی او په یو رود او په یو الک خیری هم پلونه پر جوړیږي او دا ډیر شی دی هم دا چې دی ورودو په غلوته چې خیر دی او په پر باندېږي هم ځکه بیا د خلکو د نوري
ستاسو پیغام ستاسو نظر
زموږ غاګله ازادي رادیو نه اوري ورور ورسېدو د خبرونې نیمایي برخه ته په افغانستان کې د مازدیګر 3:30 بجې شوې لاند خبرونه له اسمت ساروان اورو
راپور نوای د پنشیر درې په خله کې د طالبانو او د هغو د مخالفو مقاومت کوونکو ترمن سخته جګړه پیل شوې ده. په ګلبهار او د جبل سراج په غرونو کې نن سهار 3:30 بجې جګړه پیل شوه او په وقفوي ډول لا هم دوام لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن له افغانستان د امریکایي پوځیانو د وتلو د بهیر له بشپړېدو وروسته وویل د دغو ځواکونو د استلو مسؤلیت مني. بریتانیا له افغانستان د خپل ادب او متحدانو د استلو پاره له طالبانو سره په مستقیم خبرو بوخت ده. د ملګرو ملتونو سرمنشي د نړۍ له هیوادونو غواړي چې د افغانستان له خلکو سره په دې سختو ورځو کې مرسته وکړي. تاکل شویل چې په کابل کې د اسعارو د تبادلې تر ټولو لوی مارکیټ شاهزاده سرای سبا پرانستل شي. د استرالیا کرکټ بورډ وایي په افغانستان کې له بدلونونو سره سره به له افغان لوبډلې سره د ټیسټ لوبو د لړۍ کوربتوب وکړي. د پاکستان پوځ وایي دوی تروریستي ضد قطوی د اسلامي دولت یا داعش یو ولس وسلوال وژلې دي او اروپایي کمیسون وایي د دې حجې د غړو هیوادونو په سلو کې اویا بالغ نفوس د کورونا وایرس په وړاندې واکسین شوي دي.
که غواړئ چې دا خبرونه په تفصیل سره ولولې زموږ ویبپاڼه کې موندلې شئ پته ده ازادي رادیو ډاٹ کام. خوستي او فعالان رون اندو او طالب چارواکو لزوانانو غوښتنه وکړه چې لخپل هیواد د نووزی دی ویل د هیواد آبادی او د خلکو سوکالی د زوانانو استعدادونو او ورتیاو ته اړتیا لري. ویناوالو له طالبانو هم وغوښتل چې خلکو په ځانګړي ډول زوانانو ته د کار فرصتونه برابر کړي. په دې اړه دا راپور اورو او ورپسې هم دوه اونیس پروګرامونه بشري حقونه او ژوند په شیبو کې له یاده مباسي.
د خوست مدني فعالانو رون اندو او طالب چارواکو لزوانانو وغوښتل چې له هېواده د نوزي او د افغانستان په آبادۍ کې د برخه واخلي. فعالانو او رون اندو ویل که چیرې په دې هېواد کې یوه سالمه اداره او رهبري رامنځته شي نو افغانستان د خپلو طبیعي زیرمو پر مټ هم پر ځان بسیا کېدلی شي. خوستیو ځوانانو او فعالانو یاد سرګندونی د اگست د 1 ناوخته خپل خاور خپل اختیار تر سرلیک لاندې په غونډه کې سرګند کړي. د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي استاد ربانی وحدت ویل
هر افغان د هیله او ارزو لري چې افغانستان پر مختلل وي، افغانستان به ثبات وي. نو د دې لار ده نه چې موږ هیواد پرېږدو، د دې لار دا ده چې موږ او تاسو هغه قوت چې په خپل وجود کې لرو د دا هیواد پرمختګ لپاره مصرف که سلام اداره او مدیریت را منته شو باور وکړه چې ان شاء الله افغانستان په ډیر کم وخت کې نه یوازې د ګاونډي هیوادونو سره بلکې د نړۍ د نورو هیوادونو سره سیال وي.
د خوست د پوځي کمیسیون استاد مولوي محمد صابر صابری په خپلو خبرو کې ویل ځوانان د هر بشري ټولنې د ملا تیر جوړوي او دا ټولنه هم د ځوانانو فکرونو او استعدادونو ته اړتیا لري.
تاسو ته موږ ضرورت لرو، تاسو استعدادونو ته ضرورت لرو، تاسو افکارو ته ضرورت لرو. راسه خپل استعداد، خپل فکر، خپل ځواني، خپل انرژي دا د پردي هیواد په مزدوري کې مې استعمالوي. راسه د خپل وطن د جوړولو، د خپل وطن د خدمت کولو کې دا مصرف کړي.
خلکو لپاره کاري فرصتونه او د اقتصادي اړتیاو پوره کول د هر بشري ټولنې لومړیتوبونه څخه دي. د کابل پوهنتون استاد فیض محمد زران په خپلو خبرو کې ویل چې طالبان د خلکو لپاره کاري فرصتونه برابر کړي.
د ما د کورنۍ، د ما د ولس، د ما د ملت، د ما د خلکو، د دې ولس د بچو دغه خېټه باید مړی، دغه روزګار باید موجود وي، هغه ته باید یو ست ورکي چې تر څو هغه په دې خاوره کې پاتې شي له تا سره ملاتړ وکړي. که دا دوه ضرورتونه دي انساني ټولنې چې په قران کې ذکر شوی دا عملی نشي ملتونه ولسونه نور ټولنه ته ځي چې په غو ټولنه کې دا ضرورتونه رفع کیږي.
بل لوري ته د خوست چارواکو ویل د هیواد د نظام برابرول د ټولو خلکو ګډ مسؤلیت دی او یوازې یوه ډله په یوازې ځان نظام نشي سنبالولی. دوی ښځو ته هم د زده کړو او د کار د زمینو په اړه ډاډ ورکړ. خوست والی مولوي محمد نبی عمری ویل د اوسنیو ځوانانو سیاسي پوهه لوړه ده او اوس باید ده چې دوی د هواد جوړول په برخه کې عملا لاس په کار شي.
کټول امارات په یو وزارت کې موږ ځای کوز ما فکر دا ده فکر نه کوم چې هغه وزارت موږ ده دغه ولست ضرورت ده دغه سپینګل ته ضرورت ده دغه ځوانانو ته ضرورت ده یا هغه خويندې چې هغه په کورونه کې ناشته دي زنونه ورته مایوس کاری چې زمونږ د تعلیم سلسله ودرېده هیڅ کله داسې نه ده خدای دې ونه کړي. هر انسان غواړي که ملاوي که طالب وي که ځوان وي چې خور او لور په پرده او په عزت کې د هغې تعلیم حاصل کړي.
په ټوله کې امریکا او نورو ائتلافي ځواکونو وروسته له هغه له افغانستانه د خپلو خلکو او افغان همکارانو د ایستلو چټک بهیر پیل کړ چې د اګست په 15مه کابل د طالبانو لاسته ولوید. امریکا او ائتلاف له 1,200,000 زیات افغانان چې په وروستیو 20 کلونو کې د نړیوالو ځواکونو سره نږدې دندې ترسره کړې وي او اوس مهال ځانونه په خطر کې لیدل د دوی له کورنیو سره په شاوخوا 2.5 کیلو افغانستانه وایستل.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونه درنو وريدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې په ازادي او شخصي امنیت خبرې کوو او په دې اړه به هم خبرې ووري چې په ملي او نړیوالو اسنادو کې په دې اړه څه ویل شوی. د خبرونه ملمنه مهم د افغانستان د بشري حقوقونو د خپلواک کمیسون د څارنې ورزونې د څنګه مرستياله غلي ملغلاره معیار ده. په اپیل کې تاسو ته خرغلاس وایم کډاره ته وایي چې ازادي او شخصي امنیت یعنی څه.
مننه زه هم خپل سلامونه دی ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم او هیله ده چې سوکاله او آرام اوسئ. لکه څنګه چې تاسو پوهیږئ انسان آزاد نړۍ ته راځي او دا حق لري چې آزادۍ څخه یو د ژوند له مهمو ضرورتو څخه با کرامت ژوند ولري او همدارنګه آزادی او شخصي امنیت یو له مهمترینو آزادیو او حقوقو څخه ده چې پرته له دې حق د نورو ازادیو او نورو حقونو موجودیت ناممکن ده. نوایل شو چې د ازادۍ او شخصي امنیت حق اولا دا موضوع بیانوي چې د افرادو جسمانی ازادي باید محترمه وشمیرل شي او اصل پر دې ده چې خلک او افراد باید په آزاد توګه او هم او د امنیت او د پوره امنیت د احساس سره په ټولنه کې ژوند وکړي. کوم وخت دولت مجبوریږي چې د یو چا ازادي او شخصي امنیت سلب کړي یا هم ترې واخلي دا باید قانون پر مطابق وي.
که راشو په دې اړه په ملي قوانینو کې څه ویل شوی یعنی په کوم حالت کې باید دغه ازادي واخیستل شي.
مننه. د افغانستان د اساسي قانون په 23مه ماده کې راغلی دی چې ازادي د انسان یو طبیعي حق دی او دا داخلي چې د ازادي حق د افغانستان په حقوقي سیستم کې څونه امنیت لري او د قانون اساسي په 23مه ماده کې راغلی دی چې هیڅ څوک نشي کولای چې پرته د قانون له احکامو څخه بل څوک تعقیب گرفتار او یا د هغه ازادي سلب کړي. په دې ماده کې راغلي چې په خپل سر توقیف باندې مخکې له محکمې نه په جریان د محکمې کې او وروسته د محکمې نه منع ګڼل شوی. همدارنګه لکه څنګه چې ما ویل په 23مه ماده کې ازادي د انسان یو طبیعي حق ګڼل شوی او دا حق باید د قانون پر اساس باندې تنظیم شي. یعنی په دې معنی چې ازادي تر هغه وخت پورې د یو انسان حق دی چې عمومي مسله ته او د نورو خلکو ازادۍ ته زیانمن نه اوسي. او زمونږ په د جزا کود کې په 515 اتیایم ماده کې هغه څوک چې د چا ازادي سلبی یا هغه خلک چې سبب کېږي د خلکو ازادي او شخصي امنیت تر تحلیل لاندې اوسي په دې باره کې راغلي دي چې کچیرته غیر قانونی د چا ازادي ترنه اخیستل کیږي او یا هم محدود کیږي، نو د خلاف د قانون ده او مرتکب د جرم باید په د دې قانون پر احکام مطابق باید مجازات شي. چې بیا پر 1500 ماده کې د دې مرتکبینو ته متوسط حبس په نظر کې نیول شوی، یعنی که چیرته څوک د چا ازادي تر تهدید لاندې ونیسي یا یې غیر قانوني سلب کی، هغه په متوسط حبس باندې محکومیږي.
په نړیوالو اسنادو او قوانینو کې د شخصي امنیت او ازادي په اړه څه ویل شوی؟ نه تر کومه حده ته خپل ازادي لري او تر کومه حده د بل ازادي نشي محدودولی؟
لکه څنګه چې په ملي قوانینو کې د دې حق په درلودلو باندې تاکید شوی، همدارنګه په نړیوالو اسنادو کې هم په دې حق باندې تاکید شوی او ویلای شو چې د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په دریمه ماده کې راغلی دي چې هر څوک د ژوند، آزادۍ او د شخصي امنیت حق لري. او همدارنګه په نهمه ماده کې راغلي دي هم د اعلامیه چې هیڅ څوک نشي کولای په خپل سر باندې د بل چا آزادي سلب کړي یا هم تعبید کړي یا هم زندانی کړي. سیاسي او مدني کنوانسیون په نهمه ماده کې هم د ازادۍ او شخصي امنیت پر حق باندې تاکید شوی دی او راغلی دی چې هر څوک حق لري چې ازادي او شخصي امنیت ولري او هیڅ څوک هم نشي کولای چې په خپل سر باندې څوک دستگیر کړي، زندانی کړي او یا هم تهدید کړي، مګر مطابق د قانون. او همدارنګه په دوهمه فقره کې د همدې ماده راغلی دی چې باید هغه څوک چې ازادي سلب کیږي یا د هغه څوک چې گرفتار کیږي، هغه باید خپل د سلب ازادۍ د علل او عوامل څخه با خبر اوسي. او د همدې ماده په نهمه فقره کې راغلی دی هغه څوک چې په خپل سر باندې د بل چا ازادي اخلي، مکلف دی چې د دې جبران خساره ورکړي.
څنګه یو کس پوه شي کنه چې دغه زما حق ده، دغه زما ازادي ده او دغه د بل حق ده، د بل ژوند ده، د بل شخصي امنیت ده؟ که تاسو وګورئ په افغانستان کې ډیر خلک راځي، د یو چا زوی ده، لورې ده، خورې ده، هغه راځي و چې مثال د هغه په اړه تصمیم نیسي، دغه هم یو ډول د یو چا د ازادي اخیستل دي کنه؟
مننه. لکه څنګه چې وایي د انتخاب حق، هر څوک حق لري چې خپل ژوند مثلا ځان انتخاب وکړي، چې یو څوک مثلا پلار او مور خپل اولاد په دې مجبورۍ چې مثلا ته دغه پوهنځی وایي یا مثلا ته باید لدی سری سره واده وکړي، زما په نظر باندې دا کار د دې سبب کیږي چې د هغوی د انتخاب حق د دوی څخه واخلي. دا خپل نقض د حقوق بشر ده چې د انتخاب حق د نقلي او دوی حق لري چې خپل ژوند په خپل باندې خپل تصمیم ونیسي.
یعنی معنا دا چې ازادي ترې اخیستل کیږي په دغسې حالت کې؟
البته.
د افغانستان د بشري حقوقو کمیسون په دې برخه کې څه کړی دي چې خلک په دې وپوهوي چې مثال دغه ستاسي ازادي او شخصي امنیت یې د بل دي؟
د بشري حقوقو کمیسون خپلواک کمیسون په 1300 کالو کې مهمې لاسته راوړنې درلودې چې دا غوښتي خوایل شو چې په دې 1300 کالو کې کمیسون 2023 تنه چې په غیر قانوني ډول سره په مابسون او د سلب ازادۍ په ځایونو کې دوی سلب ازادي شوی وو، هغه په خپل قانوني مداخله سره خوشی کړی. او همدارنګه کمیسون په دې 1300 کالو کې 50 غیر قانوني شخصي زندانونه چې په هغه کې د خلکو ژوند او ازادي سلب کېدل، هغه په خپل قانوني مداخله سره او د زیصلاح ادارو په همکاري سره دا مسدود کړی دي.
او د عامه پوهاوي په برخه کې تاسو هم کمپاینونه درلودل چې مثال شخصي امنیت یا ازادي څه ده؟
د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په دې اړه رادیوي برنامه لري، د عامه پوهاوي لپاره هم در رقم ته بر نور کنفرانسونه او برنامه مولیدلي تر څو چې خلک پر دې پوه شي چې ازادي د دوی حق دی او هیڅوک نشي کولای هغه په خپل سر باندې د دوی څخه واخلي. او زما هیله لټولو څخه دا ده چې د دې سبب ونه ګرځي چې د یو چا ژوند په خطر کې مواجه شي، د هغې ازادي سلب شي، د هغې شخصي امنیت له خطر سره مواجه شي. او هیله لرم چې په آینده کې ټول په دې باندې پوه شي او د یو بل د ژوند، ازادۍ او شخصي امنیت لپاره خطر ونه ګرځي.
ډیر زیات مننه.
مننه له تاسو څخه.
درنو اوریدونکو، دا واده دیونه د اساسي او بشري حقوقو خبرونه تر بلې ونې ښه وخت ولري.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې دي دوا شو شیروا باندې برابر کړای کا شیروا کې به مړی خوړا واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کړي به کومه
ارغه اس به ټکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
درنو اوریدونکو سلامونه مې ومني د بلخ ولایت د نوم او تاریخ پاکله پوهیږي
بلخ یا هغه پخوانی باکترا یا باختر چې پخوانی متونه کې دیتا باکترا هم راغلی دا 15000 کال تاریخ لري
د بلخ ولایت د ولسوالیو او محصولاتو په اړه څومره معلومات لري
په عموم کې بلخ ولایت 44 ولسوالۍ لري تولیدات هم شته لکه زردالو او شفتالو بادام هم پکښته دي انار هم پکښته دي
نن همدغه موضوع چیرو په پایل کې د بلخ د نوم او تاریخ په اړه خبرې کوو بیا د خلکو نظرونه هم درته وړاندې کوو له ازادي رادیو سره اوسئ قدر منورتونکو بلخ د افغانستان په شمال کې پروت هغه ولایت دی چې د خپل ځایي اوسېدونکو ترڅنګ د نورو ولایتو خلک او بهرني سیلانیان هم د ښه هوا خوګوبو خایسته تفریح زینو او نورو کلاوو ستاینه کوي بلخ ولایت د وړي په موسم کې په پوره توګه ګرم او په ژمي کې ډیر سوړ وي د پسرلی هوا بیا مرطوبه او بارانی وي د بلخ ولایت د پخوانیو نمونو او تاریخ پاکله د علومو اکاډمۍ علمي غړی نورالله کوثر وایي چې بلخ ولایت د افغانستان له لرغونو او مهمو ولایتو څخه ګڼل کیږي
بلخ یا هغه پخوانی باکترا یا باختر چې په قدیم یونانی کې د باکترا هم راغلی دا چې د بودیزم او د زرتشتیانو او هم د رقم د بودایانو او د کوشانیانو مرکز وو بیا رستنی بونتل کې د باختر راغلی او بیا رستو په اسلامي متونو کې د بلخ کلمه استعمال شوې ده دا د خوانی مراکزونه ده 15000 کال تاریخ لري چې یما بادشاہ دی پلو اې دی نمونه په مختلفو نمونو سره ستاد بلخ باکترا یا همدا رقم باختر دا ټول د دینونه د زنده اسب معنا ورکي البته دلته په مغو وخت کې اسب سواران ول یا د دې ځای زنده اسب څه مشهور او په دې کې یو قلا هم د یما پادشاه قلا ده او یو مشهور قبر ده په نوم د شیس علی سلام خلکو یې د شیس پیغمبر قبر ده او بل یو قاضی ابو موته ورتوي د امام بونی فرحمت الله علیه دې مذهب یو ستر عالم ده فقيه ده په نوم د قاضی ابو موته هغه دلته دفن ده او جوان مرد قصاب دفن ده او بل د خواجه پارسای ولی مسجد چې ده شین گنبد یا گنبد سبز یا سبز پوش چې ورتوي د دې گنبد د مسجد هم د خپل بلخ ولسوالۍ کې ده بیا د مزار شریف د خو روست نه یغه ده خو روست بیا د سلطان حسین بایقرا په وخت کې د روزه چې جوړه سو به مزار ته مرکزیت را انتقال سو ورنه په خوانی تمدن چې د کوشانیانو تمدن او همدار رقم د بختریانو تمدن او د نورو تمدن هغه په بلخ کې تیر سوی دي
د بلخ ولایت مرکز مزار شریف دی په مزار شریف سربیره څلويخت ولسوالۍ لري د کابل په هانتون د ادبیاتو د پهنځي د ماستری محصل اسد الله ناصری وایي چې د بلخ هر ولسوالۍ ګټور او با کیفیت محصولات لري
په عموم کې بلخ ولایت 44 ولسوالۍ لري او یو بندری یا سرحدي شهرک لري 44 ولسوالۍ کې به ډېر ذات مشهور چدي سند خل ولسوالۍ د شولګر د چمتال د چاربولک د نارشایی د دیدادی د نور هم دغه سه کالدار او کشندی او دولت آباد او زاره او د بلخ ولسوالۍ زنه تولیدات هم شته لکه زردالو او شفتالو بادام هم پکښته دي انار هم پکښته دي بل د خول ملسوالۍ چې مثال د بلخ ولایت شرق ته پراته ده دغه ولسوالۍ هم زنې تولیدات لري لکه انځر او زردالو خربوزه بادام دغه ولسوالۍ ډېر زیات مشهور دي بل ولسوالۍ چې ډېر مشهور ده د بلخ ولایت شولګر ولسوالۍ چالت هم دغه شفتالو زردالو هندوانه او خټکی هم پکې زیات د چمتال ولسوالۍ هم زمنګ یو زراعتي ولسوالۍ چالت هم غنم او جوار او زنې زراعتي مسائل هلته هم شتره. بل زمونږ د مرکزی ولسوالۍ چې دغه نارشایی ده چې د ښار په مرکزیت پورې اړه لري، دلته نو بیا د کنجیت الوا او الوای مغزی او شیرپیره دلته ډیره زیاته مشهوره ده. بل ولسوالۍ زمونږ د دادی ده چې دغه ته سبزیجات او زردالو او دغه مسائل هلته هم شتره.
بلخ ته اکثره کسان د میلې او تفریح لپاره هم ورځي. دوی وایي چې هلته بیلابیل خوندور خواړه پخیږي، هغه خواړه چې په نورو سیمو کې نشي پیدا کولی.
زه ډیر وخت په مزار شریف کې اوسېدلی یم، هلته تللی یم، موږ هلته د علمي کارونو دپاره تللی یو، همداسې تللی یو. په ځانګړي ډول د نوروز په میلو کې ما څو ځلې هلته ګډون کړی دی. مزار شریف ډېر ښه ښار دی. له کابل چې د افغانستان پلازمېنه مرکز ده، له دې نه دویم ښار چې یعنې ډېر قومونه پکې اوسېږي، ډېر ژبې پکې اوسېږي، زبونه پکې اوسېږي، او ډېر خلکو پکې جمع جوش په اصطلاح ده. نو هغه چې دا مزار شریف ښار ده، بیلابیل قومونه دي، بیلابیل ژبې دي هلته. تر ټولو جالبه خبره دا ده چې خواړه ډېر داسې ښه منظم خواړه دي. په کابل کې اکثره یا په مشرقي ولایتونو کې داسې دا سوځېدلي خوراک ډېر رواج دي. او هلته چې ده، هلته معمولا هغه خوراکونه چې ایشېدلي یا چې تپ خوړلی، دغسې خوراکونه ډېر هلته عام دي. لکه ازبکي ده، او داشي ده، او نور رنګارنګ خوراکونه پکې دي، هلته پخېږي.
په نوي کال کې بیا د ګل سرخ میلې ته هم ګڼ شمېر کسان ورټولېږي. د ګل سرخ په میلې سربېره تاریخي آثار بیا هغه څه دي چې اکثر خلک یې د لیدلو شوق لري او ورځي، خو لا هم د تیرو جګړو له وجې ډېرې تاریخي سیمې ورانې ویجاړې دي.
د مانم فرید فیصل دی، د مزار شریف ښار اوسېدونکی. د بلخ ولایت د افغانستان یو لرغونی ولایت دی چې پکې ډېر تاریخي ابدات شته دي. شخصا زه بلخ ولسوالۍ ته تللی یم. روضه مبارک خو دلته په ښار کې ده. په خلم کې یو شمېر تاریخي ابدات دي چې هلته هم تللی یم. باغ جهاننما په خلم کې دی، هلته تللی یم. بلخ کې د نو گنبد جومات دی، بالای سار بلخ دی، هغه جومات دی، د رابعه بلخی مقبره ده. دغه کوم لرغونی سیمه چې دی، یا دغه آبیداد چې دی، د باد مرغه د تهدید دلان دیدی، هم د امنیتی د لحاظه او هم د جوړښت لحاظه. سیلانیان چې دی نور هیوادون راځي، هغه خونه شي کولی چې هغو سیمه ته لاړ شي. یو شمېر افغانان چې کوم دی، هغه چې مثلا په دولتي نهادونو کې نه دي، یا څه مشکل نه لري، یا زړه ټول وی اغام کسی، خو مونتا بیا دی چې هغه وضعیت ګوري، د یو شمېر د غابیدات او جوړښت یعنی ساختاری د لحاظ لکه څه صدمه لیدلې، دا اړتیا لري چې باید جوړ شي. لکه نو گنبد جومات هم دی، هغه د ساختاری د لحاظ جدا صدمه لیدلې، اړتیا شده چې هغه باید جوړ شي. د مولانا کور هم دغسې، هغه هم تقریبا تر ډېره بریده پورې خراب شوی دی. پخوا به ویل کېدل چې افغانستان د سیلانیانو د برخې نه ډېر پیسې ترلاسه کولې، خو نن سبا د بدمرغه دغه جګړه او ناامني چې شوې ده، دغه پیسې قطعا فکر نکم چې د پخوا په پرتله بیخي د مقایسې وړ هم نه ده. شاید دومره پیسې هم نه وي. که چېر دا جوړ شي، ورغول شي، جاینه سم شي، سیلانیان ته زمینه برابر شي چې دا راشي د مناطقو نه کتنه وکړو، بدون د شک چې دولت هم د یو لویه مرسته ده، او هغه پیسې چې دې طریقه ترلاسه کړي، دوی کولی شي دغو پیسو پر اساس دغه ځاینه بیرته دواره ورغوي جوړې کړي.
په بلخ کې له اسلامي دورې مخکې تاریخي سیمې هم په خپل پخواني حالت پاتې دي. یادې سیمې ډېر شمېر بهرني سیلانیان هم لري، خو دا چې امنیتي حالت دومره ښه نه دی، په زغرده زړه نشي کوای چې ورشي او له تاریخي آبدونه لیدنه وکړي. نورې خبرې د بلخ له اوسیدونکي امان څخاورو.
دلته ځینې سیمې چې هغه کتابونه راخیستي دي چې د اسلام له دورې څخه مخکې دي، یا د ساسانیانو دورې، د کوشانیانو دورې، یا د بختریانو دورې پورې ارتباط لري، هغه هم کاوه آهنګر، او مثلا لرغونی سیمه د سیاګرد سیمه یاده کړې ده، او د نابهار آتشکده چې بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري، همدارنګه د وهران آتشکده، خپل بالاحصار سیمه، او د البرز د غرو لمنې دا یاد شوی دی چې دغه سیمې چې مخکې د اسلام له دورې څخه دغه سیمې په د باستاني ساحو کې ثبت شوي دي، او دغه یاد شوي دي. او د هندوانو قلا په نوم باندې هم آبدای تاریخي ده چې بلخ ولسوالۍ کې موقعیت لري. دغه سیمې دي چې د اسلام له مخکې یاد شوي دي، چې هلته کوم سیاحین راتلل، یا کومې سیمې چې باستاني دي، مثال جمشید شهر د خپل د بلخ بازار. همدارنګه د اسلام له دورې کې مونږ یادونه وکړو، د ابو نصر پارسا مسجد دی په بلخ ولسوالی که حج پیاده یا نوگنبد ماجد باندې مشهور دی ده سیمه ده او د خپل روضه شریف د تلی کلم الله وجهو زیارت آرام ځای دی او همدارنګ په خلو ولسوالی کې د جهانما باغ په نوم باندې تاریخي عابده یا لرغونی سیمه ده. متاسفانه وایم چې دغه سیمه ټول متضرر شوې دي که چیرته موږ د جهانما دغه باغ د بڼ ورغول شي نو دا به په بلخ ولایت کې به د بابر باغ په مثل باندې یو باغ.
زما نوم ظهور کمال د وردګ ولایت څخه یم. زه همیشه د ازادۍ راډیو ژوند پښتو کې خبرونه اورم. علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زده کوم تاریخ دیوان شمای وطن.
قدر من دوستانو دا و ژوند په ژبو کې خبرونه تربیه پارزه کی چیاست اللہ ممال او ملگره.
I'm not afraid.